ساعت لس بجه شوه د ازادي راډیو د خبرونې تمه او زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې د خبرو د ناکامي همداراز د افغانستان د مخابراتو د سرپرست وزیر د څرګندونو په باب مرکه لرو چې وایي هند فضا ته په لیژونکي سپوږمکۍ کې افغانستان ته هم برخه ورکوي. اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان یې وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان چارواکي وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کابل ته راغلی. رپورټونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د وروستي وسلوالې نښتې له امله لږ تر لږه زر کورنۍ بې ځایه سوي دي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمینې اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کار یې ځنډیدلی ده د اګست پر 14 پرانستل کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کابل ته راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی ظریف نن کابل ته رسیدلی. له دغه وزارت څخه نن په خبر رسبي اعلامیه کې راغلی دي چې جواد ظریف به له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسالو بحث او خبرې وکړي. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکي خبرونو کې اورېدلای سئ. رپورټونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د وروستۍ وسلوالې نښتې له امله لږ تر لږه زر کورنۍ بې ځایه سوي دي. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د نظر او رقمان کلیو دې خلکو د سپین بولدک په بازار کې پناه اخیستې ده. په سیمه کې د جمعې پر سهار د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښته وشوه چې ملکي خلک هم پکې وژل سوي او زخمیان دي. د افغانستان او پاکستان پوځونه وایي چې په سیمه کې اوربند خو د سپین بولدک او چمن لارې تړلې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تجارتي مالونه بند دي او په سیمه کې د وړو سوداګرو کارونه په ټپه درېدلې دي. د افغانستان حکومت وایي د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې جنگ روان دی. یوې سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې بېګال ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د ولسوالۍ له ودانۍ او نورو دفترونو خلک وتلي خو وسلوالو طالبانو نه دي نیولي. د ختیځ افغانستان د پولیسو یو ویان محفوظ اکبري رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو له قلیزال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره وتلي دي، خو رویټرز د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي دي چې هغوی د زال د پولیسو مرکز د ولسوالۍ دفتر او امنیتي پوستینې ولیدي. ذبیح الله مجاهد د پولیسو د زیاتو تلفاتو د هم کړې ده خو افغان حکومت یې ردوي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو دریو خبریالانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. میرمن غنی پرون په خپل لاس د ازادي راډیو خبريالي ناجي ساپي ته د میوند ملالۍ میډال ورکړ. ولسمشر غنی د ازادي راډیو خبريال نصرت الله نصرت پارسا ته د میر مسجدي خان میډال ورکړ او شاه محمود شینواري ته د خو ژورنالیستیکي فعالیتونو لپاره ستاینلیک ورکړ. د ازادي راډیو د دریو خبريالانو په ګډون 25 ژورنالیستان او د حکومتي ادارو ویندویانو ته میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل سوي دي. ملګرو ملتونه هر کال د مې میاشتې په دریمه د مطبوعاتو ازادي ورځ نمانځي. په دې مناسبت د کابل پریس د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی ته په افغانستان کې د زړور خبريال جایزه ورکړه. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د سرنې ادارې نه وایي چې په تیر یو کال کې د مطبوعاتو 14 کارکوونکي وژل سوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمینې اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کار یې ځنډیدلی د اګست په 14 پرانستل کیږي. نواز شریف پرون دولتي تلویزیون ته وویل د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر په چټکه بشپړیږي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه هوایي ډګر کې به ځینې ابتدایي الوتنې تر جولای میاشتې پورې پیل سي. د هوایي ډګر به د راولپنډي ښار ته نږدې د بېنظیر بوټو د بې نظمه هوایي ډګر ځای ونیسي. په 2014 میلادي کال کې د بېنظیر بوټو هوایي ډګر د نړۍ تر ټولو ناوړه هوایي ډګر پیژندل سوی و. د اروپایي اتحادیې چارواکي او د ایټالیا سمندري ځواکونه وایي په تېرو دوو ورځو کې تر شپږ زره زیات کسان یې چې اروپا ته یې د پناه وړلو هڅه کوله د مدیترانې په اوبو کې ژغورلي دي. د ایټالیا سمندري ځواکونه ولیدي چې یوازې درې زره تنه یې د شنبې په ورځ او همدومره نور یې یوه ورځ وړاندې په مدیترانې کې وژغورل. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي د کومو هیوادونو اتباع دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې دغه شپږ زره کسانو هڅه کوله چې په وړو بیړیو کې ځان ایټالیا ته ورسوي. عراقي پوځیانو د موسل لویدیځو څنډو ته پرمختګ کړی او په دې سیمه کې په لسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ول خوشي کړي او له سیمې لیږدولې دي. عراقي قومندانانو پرون وویل ځواکونه یې د داعش تر کنټرول لاندې د الحرامات سیمې ته ننوتي او نږدې 1500 متره ساحه یې نیولې ده. د دوی په وینا پوځ د دې سیمې له آزادولو وروسته په لسګونو ملکي وګړي ایستلي او په جګړه کې یې شاوخوا 15 یاغیان وژلي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار پرون د وینزویلا د ملي اسمبلی له مشر سره وکتل. د وینزویلا ملي اسمبله د حکومت د سیاسي اپوزیسیون تر لاس لاندې ده. د سپینه ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماستر او د وینزویلا د ملي اسمبلی مشر جولیو بورګیس په وینزویلا کې پر روان سیاسي کړکیچ خبرې کړې. دواړو منلې ده چې په وینزویلا کې روان سیاسي کړکیچ باید ژر او په سولیز ډول خلاص شي. د خبر پاڼې په حواله دواړه پر دې غږېدلې دي چې د وینزویلا حکومت باید د هغه هیواد اساسي قانون او ملي شورا ته درناوی وکړي، سیاسي زندانیان خوشې کړي او آزاد او دیموکراتیک انتخابات ترسره کړي. په وینزویلا کې له څو اونیو راهیسې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد لاریونونه کیږي. مادورو څو ورځې مخکې د نوې او منل شوې اسمبلی د جوړولو اعلان وکړ، خو د جولیو بورګیس په ګډون سیاسي مخالفان یې پر هغه تور پورې کوي چې د خپل قدرت د زیاتولو لپاره د ملي اسمبلی د کمزوري کولو هڅې کوي. او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند پرون ژمنه وکړه چې جمهوري ریاست ته د منځلارې کاندید ایمانوئل مکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنا لیکونو د افشا کېدو مسلې ته به ځواب ورکړي. د راپورونو پر اساس د مکرون د ټاکنیز کمپاین نه ګیګابایټه اسنادو او برېښنا لیکونه د جمعې په ورځ پر داسې یو انټرنیټي پاڼه خپاره شوي وو چې ناڅرګندو کسانو ته د معلوماتو د خپرولو اجازه ورکوي. ولسمشر اولاند وویل چې د ټاکنو پر مهال د داسې پېښې له امکانه خبر و، ځکه د هغه په وینا دا کار په نورو بدونو کې هم شوی، خو هغه ژمنه وکړه چې هیڅ کار به بی ځواب نه پاتې کیږي او په ټاکنو کې د لاسوهنو په اړه به ځانګړې پروسه پیل سي. په فرانسې کې نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم او وروستۍ دور ترسره کیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د روانه خبرونه په دوام کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې دوهم پړاو خبرې وشوې.
د خپل خاور تر یادای نوست، نو دغه شان به تکرار نه شي او زموږ پایښ ته دي.
د کندهار امنیت قومندانو چې دا خبرې له پاکستانی پلاوی سره په کتنې کې کابلې. د افغانستان د مخابراتو سرپرست وزیر وای هند فضا ته په لیژون کې سپوږمکۍ کې افغانستان ته هم برخه ورکوي.
دغه سټلایټ چې د دولس ترانسپونډر لري چې په دې دولس کې دوی وایي چې یو موږ ټولو ته ورکو، خو افغانستان ته ویلي چې موږ تاسو دوه ترانسپونډر درکوي.
په اورزغان کې به سرپرست شوی شزي شکایت لري چې کومک ورسره نه دی شوی. په خوست ولایت کې 219 شونځي د احتجاج په دود بند شوی دي.
د ټولو معلمینو دا پریکړه ده چې موږ خپل حق حقوق ورکوړي شوی نه وي تر هغه وخت پر به موږ مختبونه بند وي.
د افغانستان د قانونو اوایت شریزي په دې اړه یو مفصل تحقیقي راپور لرو. ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم در اورو. زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 0.15 صفه اوري د افغانستان او پاکستان دو حکومتونو استازو پرون شنبه د سپین بولدک او چمن ترمنز د وروستي وسلوالي نښتې پر عواملو د خبرو لپاره دوهمه غونډه وکړه. سره له دې چې د دفاع وزارت پرونۍ غونډه بریالۍ ګڼي او وایي چې لانجه حل شوې، خو په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې کومې مهمې پرېکړې ته نه دي رسېدلې. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پر نوویل چې د سپین بولدک او چمن ترمنز په ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان وروستۍ لانجه حل سوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل چې د پاکستاني لوري سره لانجه یې په خبرو او مذاکرو حل کړې ده.
در ای بس هادو جانب قناعت کردن که
په دې بحث کې دواړو خواوو قناعت کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو علت دا و چې پاکستاني پوځیانو اشتباه کړی و. مشکل لرو چې په دې اړه تجدیدي نظر وشي او په راتلونکي وخت کې د داسې تېروتنو مخنیوی وشي. یقینا د لقمان او نظر کلی دواړه د افغانستان په خاوره کې دي او پاکستاني لوری د افغانستان د پوځ له اجازې پرته په سیمه کې د وګړو د شمیرنې لپاره راتېر شوی و. خو یو سیمه ییز چارواکي چې پرونی غونډه کې و د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د استازو پرونی کتنه به نتیجې پای ته رسیدلې ده. د پاکستاني لوري سره په پرونی خبرو کې د افغانستان د پوځي پلاوی مشري د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق کوله. په هغه ویډیو کې چې له خبريالانو سره شریکه شوې، جنرال عبدالرازق پاکستاني لوري ته وایي
د خپل خلق تیرېدل نسو، نو دغه شان به چې تکرار نشي
د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو وسوال نشته د جمعې په سهار پیل شو. په دې نشته کې د افغانستان د سرحدي پولیسو دوه غړي ووژل او یو لسنه زخمیان شو. د نشته لامل یو شزه وژل شوی او څوار لس ملکی کسان زخمیان شوی دي. جنرال عبدالرازق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظر او لقمان کلی د افغانستان د خاورې برخه او د سپین بولدک ولسوالۍ مربوط دي. هغه څرګنده کړ چې پاکستانی ملیشا د سیمې ته د وګړو د شمیرنې لپاره ورغلي وو. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې په رخمان کلي او نظر کلي کې تر 15,000 زیات خلک اوسي، اکثر په قوم تکزی دي او ډېر ځوانان د افغانستان د سرحدي پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله سلګونو کورنۍ له دواړو کلیو تښتېدلې او د سپین بولدک بازار او شاوخوا سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف پرون خبریالانو ته ویلي چې کابل او اسلام آباد باید د اوږدمهالي سولې لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان اسوسییټډ پریس په حواله خواجه آصف ټینګار کړی چې خپلې پولې په دقت څاري او د دشمن تیری ته به اغیزمن، مناسب او بیړنۍ ځواب ورکوي.
له سیمې څخه ورکړی شوي راپورونه وایي چې پاکستان د دواړو کلیو اوسیدونکو ته خبر ورکړی چې له کورونو ووزي، ځکه چې دوی غواړي چې په سیمه کې عملیات وکړي. پاکستاني پوځیانو د لوډ سپیکر او همدارس پمفلیټونو په وسیله دا خبر ورکړی دی. د چمن مرستیال کمشنر قیصر خان ویلي چې د سرحدي کلیو اوسیدونکو ته ویل شوي چې خوندي سیمو ته ولېږدي. د دا هم ویلي چې د دواړو خواوو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنجار ولي ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا د دواړو خواوو پښتنو ته زیان اړوي. د دواړو هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او مسایل د خبرو له لارې حل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د هیواد روانو حالاتو ته په کتو تر هر څه وړاندې خلک امنیت ته اړتیا لري او دې موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالرؤف ابراهیمي ټینګار کوي چې په کندوز، بدخشان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو د جنگ شدت خلک اندېښمن کړي او په دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. نور حال د واصل وصال په راپور کې
په یو شمېر شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه بدخشان او کندوز کې د جنگ شدت په ولسیرګه کې د خلکو د استازو اندېښنې راپارولې او دوی وایي چې همدا مهال د خانآباد او قلعهزال په ولسوالیو کې څو امنیتي پوستې د طالبانو په محاصره کې دي. د ولسیرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغه اندېښنو په تایید سره د دغې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې په بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې روانې جګړې باید کابو کړی شي.
اولویت خدا داره و نیاز اساسی مردم افغانستان امنیت است. جنگی که در اوس مهال تر بل هر څه موږ ته امنیت لومړیتوب لري. زموږ اساسي اړتیا امنیت ده. په کندوز، بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې روانو جګړو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. موږ د افغان امنیتي ځواکونو میړانه ستایو، خو تر هر څه وړاندې باید د افغانستان اوضاع تر څېړنې لاندې ونیول شي. اخوا په ولسرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي سره دې چې افغان امنیتي ځواکونه ښه نه دي تجهیز شوي، خو بیا هم د وسلوالو ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي. لاډلی په ولسرګه کې د کندوز د خلکو استازی کمال صافی وایي د کندوز په خانآباد او قلعهزال ولسوالیو کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ اړې شوي چې خپل کورونه پرېږدي او ډېری مېرمنې او ماشومان په ډېر بد حالت کې قرار لري. په ورته وخت کې د کندوز ولایت اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ د قلعهزال ولسوالۍ د اقتیپه بازار تر خپل واک لاندې راوستی او د کندوز تخار لویه لار د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوې ده. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د یوې اعلامیې په لیږلو سره ویلي چې د قلعهزال ولسوالۍ د دوی وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستی او افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اړولي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه ادعا رد کړې دي. د نامنیو په تړاو اندېښنې یوازې تر کندوز نه دي محدودې، بلکې دې سره جوخت په ولسرګه کې د بدخشان استازي وایي طالبان له یوې اونۍ راهیسې په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. لاډلې نیلوفر ابراهیمي وایي
د بدخشان
په جګړه کې مرکزی حکومت ناتوانه ده، ځکه چې د بدخشان جنگ د افغانستان جنگ ده، بلکې دا په سیمه کې د قاچاقبرانو جنگ ده. لا دې جګړې سره باید د پیشو او موږک په شان لوبې ونه شي. د بدخشان سقوط د شمال او افغانستان سقوط ده، او حکومت باید په هغو ځایونو کې چې تهدید موجود ده اډې جوړې کړي. لا د وړاندې د کندوز ولایتي شورا یو شمېر استازو ویلي و چې د قلعهزال ولسوالۍ سقوط کړی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري دغه څرګندونې ردوي. وایي چې په دغه ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او هلته چاڼیز عملیات دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي او د دوی پټنځایونه یې له منځه وړي، خو په ولسرګه کې د خلکو استازي روان حالت ته په کتو د شمالي ولایتونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې که د روان وضعیت د کابو کولو لپاره عملي اقدامات ونه شي، نو د جنگ لمبې به نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هندوستان په پام کې لري فضا ته یو سټلایټ یا سپوږمکۍ ولیږي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکوي. په دې سپوږمکۍ کې به د سارک سازمان غړي هیوادونه لکه بنګلادیش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم ونډه لري، خو پاکستان پکې نشته. سالم محمد صالح د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له تخنیکي معین او سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې د دې نوې پروژې په اړه معلومات غوښتي.
اصلا دغه پروژه چې د سارک دغه د جنوبي آسیا هیوادونو تفاهم سره هندوستان یو سټلایټ لانچ کوي چې په دې کې بوتان او مالدیو او بنګلادیش او افغانستان او هندوستان او حتی پاکستان ته هم دا دعوت ورکړی وي. تاسو ته هم موږ دا کومه کړو، خو پاکستان به دې پروژې نه ووته. ټول دغه سټلایټ چې د دولس ترانسپونډر لري چې په دې دولسو کې دوی وایي چې یو موږ ټولو ته ورکوو، خو افغانستان ته ویلي چې موږ تاسو دوه ترانسپونډر درکوو. خو مشکل په دې کې دا دی چې دا د سات سټلایټ چې دا د افغانستان په مدار کې د افغانستان سلاک پاته لګول کېږي. افغانستان په 50 درجه سلاک لري او دوی په 8 درجو کې لګي، او بیا دوی د افغانستان فریکوینسي استفاده کوي چې دغه سالان لپاره د افغانستان فریکوینسي موږ یو ټل سټ اور کړی چې موږ افغانستان یو اند لپاره استعمالو. دوی موږ ته صرف دوه ترانسپوندر راکوي او زموږ فریکوینسي چې استعمالوي نو موږ په 50 درجو کې موږ خپل سټلایټ نشو لګولی. نو دا معنی لري چې د سټلایټ باید سلاټونه د یو سلاټ او بل سلاټ منځ کې باید 3 درجې فاصله وي چې انټرفیرنس مزاحمت پکې ونه شي، او دوی 8 درجو کې لګوي او بیا د افغانستان فریکوینسي. مطلب دا شو چې بیا موږ د افغانستان او خپل موږ سلاټ چې لرو مدار کې هغه موږ ترې استفاده نشو کولی، آینده کې موږ خپل سټلایټ نشو لانچ کولی. افغانستان چې کوم مدار کې سلاټ لري هغه $2 میلیونه ارزښت لري.
نو په دې معنا دا پروژه ته د افغانستان په ګټه نه ده.
کچیر ته دوی په 8 درجو کې لګولی موږ ته په ګټه نه ده. کچیر ته دوی دغه خپل دغه سټلایټ بل ځای کې لګولی بیا موږ ته په دې ګټه ده چې موږ ته مفت 2 ترانسپوندر راکوي. کېدای شي دوی بل ځای ورته پیدا کړی وي، ځکه نور دوی موږ سره په رابطه کې په دې موضوع کې نه شول. دا د سارک دا عمر سټلایټ دی، اوس ورته ایس ایس ورته وایي، ساؤتھ ایشیا سټلایټ.
نو زه فکر سیز او وخت شو چې کله دوی پاکستان نه دي څخه وته نو کدوې د خپل سټلایټ په بل مدار کې په بل درجه کې لګولې دا به موږ ته فائدہ ده. په دې اساس سره چې موږ ته دوه مفت ٹرانسپونڈر رکھے ہمیں کولے شو چھے دے آر ایس ڈی دے افغانستان تر معلوم کو افغانستان جیولوجیکل دزمہ کے برخہ کے اور معلومات کو دے کمیونیکیشن کو برخہ کے منگ فراہم کریو کو ٹیلی میڈیسن کے او بندہ دے چھے آئی ٹی کو برخہ کے دے سٹلائٹ سخم گا استفادہ ہو
بل افغانستان مخ کی ہم دے سٹلائٹ دے وی پروژے دے لانچ کولو یا پیلولو خبرہ کڑے وچی دے افغانستان پا اقتصادی دا غرض دے ٹکنالوجی پا ڈگر کی با زیاد لاس تراؤنے نیو لری حقا پروژت سنگ دا تاسو با حتمن آغا مسئلہ تعقیب کڑے ہم بھی
اصلا دسل چھے من خپل وس افغان سٹ ونلن دغه افغان سټلن موږ شپږ ترانسپونډر لرو د یوټل سټ نه خپل شوی دی چې هندوستانیان ورسره شریک دي. دا د شپږ ترانسپونډر کې موږ اوسټرالین څلور ترانسپونډر موږ په کرایه ورکړي دي چې هغه کې د تلویزیون نه ډیجیټل تلویزیون نه هم استفاده کیږي. د لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي مکالمو کلی په کلی او باندې ور باندې موږ احاطه کوو او بل دا ده چې د جی ایس ایم د بګبون نیٹورک پر یو بیک اپ ہونے دے رہا یہ ٹرانسپونڈر نے پاگی کی استفادہ کو تو نزدی وقتوں کے میں بتا دو نور ہم تو کرے اور کو دو سیٹلائٹ ٹرانسپونڈر ہے جی مثلا میں کہو لے سوچ رہا دو سیٹلائٹ امنیتی برخہ کی امنیتی ملی کے اور کو نور تھا شاسخانو دے پارے کرے اور کو چے اجل ایمرجنسی سروس لری پرتو سیم تے اڑان دی خبر ادا دے چے دے سیٹلائٹ اللہ دو ہزار اوشل کی ختمی دی نوی سیٹلائٹ دے لانچ کول دے پارے بائی کم از کم دے کالا مخ کی کار ورتے وچ ڈیزائننگ دے پارے نمنگ اس کار پر شروع کرے تر سو دو ہزار او دے افغان سٹ پن سٹ ٹو پن بانے یا خپل سیٹلائٹ ولرو یا دے چا سره شریک شو او یا دې چې پرسلام پارتنرشپ ونی چانه بل چانه سټلایټ پرسلام خپل ځان لپاره وخت دا پانو ساتو لپاره دې باندې کار روان دی او موږ تر اوسه پورې لانی هي کړی نه
دا افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر او دغه وزارت تخنیکی موین انجینر سید احمد شاه سادات وو.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مون درکو قضاوت په خپل وکړي.
او اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننوي ورسپانو سلیکلي
کابل چا پرسپانو بخپلو نننوي غنو کې په سپین بولده کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د شوین خطې په دې اړه د خبرو او د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر سر یو شمیر مطالب خبره کړي دي. ملیار من خپلواک ورسپانې په خپل یو مطلب کې د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی په حواله لیکلی چې پاکستان پر افغانستان ښکاره تیری کړی او افغان دولت باید په دې برخه کې څرګند دریځ ولري. خو په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي افغان او پاکستانی پلاوی به د سپین بولداک د شخړې موضوع وڅېړي. په مطلب کې دا هم راغلی دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي که د پاکستان سرغړونې دوام پیدا کړي د افغان ځواکونو له تون غبرګون سره به مخ شي. انیس دولتی ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تله ویلي دي چې د ښه او بد رهګر ترمنځ توپیر نسته. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا پاکستان کله هم د موضوع ته جدي پام نه دی اړولی او په څنګ ورنه تیر سوی. په داسې حال کې چې د سر مقاله لیکونکي په وینا ترهګري هر ورځ د دواړو هیوادونو له خلکو قرباني اخلي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان خپل هم د ترهګریزو ګواښونو ښکار دی او په کار ده چې د سولې د راوستلو او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د سرمقالې د لیکونکي په باور دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لامل هم وګرځي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستان په شدت سره هڅه کوي چې تر ډیورن کرښې راواوړي. سرمقاله لیکونکي لیکي دوی نه غواړي چې دا سیمې لاندې کړي بلکې غواړي په دې ډول افغان لوري غبرګون ته اړ کړي او د ده په خبره غبرګون دا دی چې دوی دغه لندې شوې سیمې د افغانستان وبولي او تر ډیورن کرښې هاخوا پاکستان حق وګڼي. په سر مقاله کې راغلي له بده مرغه تر اوسه پورې په سیاسي کچه زموږ غبرګون داسې و چې د پاکستان له دې هدف سره یې مرسته کړې ده. سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي چې له پاکستاني لوري سره زموږ چلند باید سیاسي وي او موږ باید له دغه هیواد سره د مخامخ معاملې او خبرو پر ځای په نړیواله کچه پر دوی د فشار راوړلو هڅه وکړو.
په خوست کې د شپږو ولسوالیو د مرکز د دریو واحدونو د یو 219 ښوونځیو ښوونکو پرون د اعتصاب په دود ښوونځیو ته لا تګ ډډه وکړه. شونکی وای تر هغه چې دوی ته د ولسمشر له فرمان سره سم د کورونو د آبادولو لپاره د مځکه نمرې ورنکړل شي دوی به اعتصاب ته دوام ورکوي. نجیب الله خیل له سیمې څخه راپور راستولی.
د شنبې په ورځ د خوست د زازی میدان باک صبریو تریزیو قلندر مساخیلو او د دریو مرکزی اداري واحدونو د 219 خوانځي خونکو له دې کبله چې دوی ته د وی لسیزې پر لپسې غوښتنو ورسته هم د کورونو لپاره ځمکې نه دی ویشل شوی خوانځیو ته د نه تګ اعتصاب کړی او یاد خوانځي تړلی دي. همدارنګه د اسماعیل خیل آمندوزیو نادر شاکوټ سپیری او شمال دوامند ولسوالیو هغه شمیر خونکو هم اعتصاب کړی چې د خونکو په سماوات خارګوټی نمری ورکل شوی خوزایی خلق او زورواکی د خارګوټی ځمکه خپل بولی او خون کې پکې آبادیو ته نه پریږدي. د تریزه او علیشیر د ولسوالۍ د خون کې یو تن اساسی رئیس حسن آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
زې میدان باک صبری علیشیر خوست مرکز لکمتون شمال لکان او دوا سوا نونس مکاتبو دا ټول نن بند شوی دی. ټول مليمنو دا پریکړه دو چې موږ خپل حق حقوق ورکوړی شوی نه وي ترې وخت پر به موږ مختبونه باندې
اعتصاب کوونکو خونکو د خوست د پوهنې اداره په بیکفایته تورن اول اوزیته وری چې یاد مسؤلین په تیرې ول سيزه کې ندی توانې دی چې په دې برخه کې شته ستونزې حل کړي. د دې ترڅنګ د خوست د سلورو لویدیز ولسوالۍ خونکو بیا د لاند وخت لپاره د خوست ګردیزلاره د ترافیک پر مخ پټړله او له ولایتي مسؤلینو یو غوښتل چې د سماوات پروژې د تطبیق په مخ کې پراته خندونه لري کی. د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن خون کې وویل:
دا والی چا د زولته رسوله دا کومندان چا د کومندان ای تر رسوله دا د خړکی معلم په وسط داری زیدل دا نه نارسی اسکار یل دلې کشکوی معلم نه په داسپینه ګره ورته په سړک کې مونږ شکر کی دا د نه موږ جدي خوښ کوو چې یاد میګ نمبر یو مخفص خګي د ولایت نه دغه وزارت نه او یاد په خپل حاکم د معلم تور شوی
بلوري طبيعت پهنې ریاست اداره د خون کو دا کار د قانون خلاف بولی وای چې د نمبر لپاره باید د خوانځي دروازې ونه تړل شي. د پهنې ریاست تدریسي امیر حاجی محمد اکبر ول هغه خون کې خو د اعتصاب لپاره هیڅ دلیل نه لري چې اصلا تر اوسه د نمبر پولیسونو کې شامل نه دي.
هغه معلم چې مصره د نمبر مستحق نه دی مقرر شوی دی معلم دی خو نمبر په نمبر پولیس کې نه دی حق زخم معلم دای کر د دې مالم دای هغه خپل درس ته به دوام ورکو او د نمبر مالم نامه هم دا غوښتنه ده چې نمبر مالمات شاګرد په سر نمبر ما غوړ.
د خوست ولایت مقام چارواکي د خون کول لپاره د نوې خارګوټو نقشه او پلان کول یو زمانګیر او وګده پروسه بولی. د خوست واری وایان مبارز محمد زدران وویل:
د نمبر په برخه کې دوی مستحق دي باید نمبر ورکړ شي خو تاسو پوهیږئ چې د خارګوټو منځوري بیا بل خیره توزیع دی او زمانګیر پروسه ده په عاجل ډول په بیرانی ډول سره نکېږي. موږ په دغه برخه کې اړوند اداره ته دند سپارلې هغه اسناد ترتیب کړی او مرکز کابل ته تللی.
د خوست پهنې ریاست او ولایتي چارواکو په دې اړه چې د یاد خون کو د حسابونو د ختمولو او د خوانځي د بیرته پرانستلو سره ول پلان لري لڅه ویلو ډاډه وکړه خو اعتصاب کوونکو خون کو بیا بیا ټینګار کوي چې دوی ته د ځمکو له بیش پرته به خوانځي ته ولاړ نه شي.
په اورزګان کې یو شمېر شزی چې په تیرو اتو میاشتو کې به سرپرسته شوی دی وایي چې د دوی په نامه شوی مرستې دوی ته په لاس نه دی ورغلي. له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
اورزګانی میرمنی وای تر هغه به قرار کې نه نی چې دولت ورته خپل حق ور کړی نه وي. دغه میرمنی چې شم بده اورزګان ولایت د قومونو او قبایلو چارې امریت مخې ته د احتجاج په توګه راغونډي سی ادای کول چې دولت ور سره د مور او میرې چلند کوي او په خبره چې هیڅ توجه یې هم نه درته کړي. دی وای چې جګړې نه یوازې دا چې مالی زیان نور تاړولې بلکې ځاني زیان نه هم ور تاړولې چې اوس به سرپرست سوي دي.
کونډه وای چې مال ته د اخ نه دی رسیدلې که ارتم کومه کونه راغلی دی ار شي راغلی دی موږ ته شي نه دی رسیدلې ټول چې دا مرسته راځي اول نه راځي د روزګان ته چې بیا راولېږي دا رقم دې نه کوي د کونډې د کوم پر سر راځي ګرده مشران وړي
د درو زمونو د درو زمونو ته مان را پېږي نه راځي ته نظر کومه کوي نه کومه د نظر کومه کوي هیڅ جوړی دار په دار ګرځم دا ته هغه څه ته ورته ارزم ځکه بلې شو به ته ورته ارزم ځکه مرسته خارو غریب پنه رسیدم مرسته خارانو د وړیانو د موږ ته هیڅ شی نه رسیدم ما په دا پنځه ورځې بدل اوس ورځ ما ته بخیل نه دی باندې کړی
چې موږ چې موږ د چرګان یې خوندي چې سرپنا نه لري کونډې چې مان دي چې ګوره څوک یې غږ نه اوري زده د دروسه او شوزو نمائنده ولاړم کوم
دغه میرمنو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په وار وار سلګونه میرمنو د خپل حقونو د غوښتلو په موخه احتجاجیه غونډې کړې وې، خو لا یې هم ستونزې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د یادو میرمنو دغه ستونزې مني او د حل ژمنه یې کوي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې تل یې په دغه ولایت کې میرمنو ته پوره توجه کړې او اړوند خیریه بنسټونو ته هدایت کړې چې میرمنو ته اولیت ورکړي او د اړینو توکو مرسته ورسره وکړي.
دا چې یو شمېر کورنۍ په وار وار دغسې تقاضاوې لري، د دوی حق دی، دا موږ منو، خو متاسفانه دومره امکانات د ولایتي ادارې په اختیار کې نشته، خو بیا هم موږ لاسته راځینې نه یو ناست.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې له تېرې اته میاشتنۍ جګړې راهیسې د مسؤلینو په خبره تر دا مهاله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي، خو یوازې تر دا مهاله 3000 کورنۍ سره د اولیت توکو مرستې سوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې د روانې خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او دغه راز د افغانستان د قانونو په باب یو ځانګړی راپور لرو. د فرانسې د نننیو انتخاباتو په اړه هم په پاریس کې له یوه میشت افغان سره مرکه کوو، خو اوس د دې سادلند خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره کتلی دي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې د کندهار د مطبوعاتي دفتر یو کارکوونکی نن سهار د ناپیژندو وسلوالو په ډزو وژل شوی. راپورټونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورن کرښه د وروستۍ وسلوالې نښتې له امله لږ تر لږه زر کورنۍ بې ځایه سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن نیرولا غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادۍ رادیو دریو خبریالانو ته میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمینې اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کار یې ځنډیدلی ده د اګست په 14 به پرانستل سي. عراقي پوځیان د موسل ویدیزو څنډو ته پرمختګ وکړ او په دې سیمه کې پلسکونه ملکیان چې د داعش اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ول خوشی کړي او لسیمې لیږدولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند پرون ژمنه وکړه چې جمهوری ریاست د منځلاري کاندید ایمانوئل مکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنا لیکونو د افشا کېدو مسلې ته به ځواب ورکړي. او د اروپای اتحادیه چارواکي او د ایتالیا سمندري ځواکونه وایي په تیرو دوو ورځو کې تر شپږ زره زیات کسان چې اروپا ته د پناه وړلو هڅه کوله د مدیترانې په اوبو کې ژغورل دي.
په فرانسه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلک به نن د خپل هیواد د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهمه او وروستي پړاو کې ګډون وکړي. په فرانسه کې د نننیو ټاکنو پایله به له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې د اړیکو پر راتلونکي او له روسیې سره د فرانسې او اروپایي اتحادیې پر اړیکو مهم اغېز ولري. د دغو انتخاباتو په اړه مې په پاریس کې له میشت افغان صاحب نظر ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړی او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې نظر سنجي یا نظر پوښتنې څه شي چې کوم کاندید وړاندې دی؟
که څه هم په وروستي وختو کې د ښاغلي ترامپ د ولسمشر کېدو یا په انګلستان کې د بریکسیت موضوع دا وښودله چې د رایو د سنجش موسې کله کله تېروځي، خو له دې سره سره په فرانسه کې داسې اټکل کېدلی شي چې ښاغلی
مکرون به د فرانسې راتلونکی ولسمشر. بله، ځینې وایي چې انتخابات په اروپایي اتحادیې اغېز ولري او دغه راز د روسیې سره د فرانسې په اړیکو په اروپایي اتحادیې اغېز څه کېدای شي؟ که کوم کاندید بریالی شي نو په اروپایي اتحادیې اغېز زیات دی.
ښاغلی مکرون ولسمشر شي د اروپایي ټولنې سره د فرانسې په اړیکو کوم مهم بدلون نه راځي، مګر برعکس کې چېرته میرمن لوپن د فرانسې ولسمشر شي دا غواړي چې د اروپایي ټولنې نه اوسي لا اقل سر له نوې داسې خبرې اترې ورسره پیل کړي چې د اوسنیو اکثرو موادو سره مخالفت لري او تغییر پکې غواړي. نو زه فکر کوم دا به ډېر یو لوی بدلون وي، حتی د دې ویره شته چې فرانسې د اروپا د ټولنو وسی
بلې
او فرانسې د اروپا د ټولنو وسی اروپایي ټولنه ډېره زیاته کمزوري کی.
نو لدې معلومیږي چې میرمن لوپین نه یوازې په دې برخه کې بلکې د مهاجرو مسلمانانو په برخه کې هم نسبتا سخت دریځونه لري. همداسې ده
میرمن لوپین همیشه خپل انتخاباتي مبارزه کې د مسلمانانو په برخه کې خو مستقیمه نه مګر داسې د ژبې لاندې ډېر شدید مخالفت ښودلی وي. د مهاجرین ترڅ اکثه ډېره سخته مخالفه ده او فکر کوم چې د مخه یې ونیسي.
په فرانسه کې مېش د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې د فرانسې د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
چیرن شي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو د غیر قانوني استلو اواید د افغان حکومت په پرتله تر ډیره د وسلوالو مخالفانو او نورو وسلوالو ډلو مالی حسابونو ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې څرګنده کړ چې د هیواد د قانونو د استخراج له پلانونو مخکې باید د امنیت د ټینګښت لپاره اخیزمن پلان عملی شي. د افغانستان پر طبیعي زیرمو د څار کورنی او نړیوال ګروپونو وای تر دې چې د دې قانونو ګټه د تروریستي او خپل سر وسلوالو لاستورزي شداده چې هیڅ کار پرې ونه شي. احمد تکل په و تفصیلی تحقیقی راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د اساسي قانون د لومړي فصل په نهمه ماده کې راغلي چې قانون او نورې طبي زیرمې او لرغونی آثار د دولت ملکیتونه دي او ساتنه او اداره د قانون لمخې تنظیمیږي. خدا اوس حتی چارواکي هم نه ردوي چې د هیواد د ډیرو طبي زیرمو اواید د دولت د خزانه پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمایزو زورواکو جیبونو تلويږي، ځکه د دولتي واکمنۍ د ساحل کمیدو سره پر قانونو او طبي زیرمو د دولت کنټرول هم محدود شوی دی. د دې غیر قانوني ډلو حسابونو ته د افغانستان د طبي زیرمو د اوایدو ورتک له یوې خوا د عامو افغانانو شتمني زورواکو ته په لاس ورکوي او خلک نور هم بېوزلي کوي، او له بلې خوا نه یوازې د هغه دولت د حاکمیت څخه لا محدودوي چې د تېرې یوې نیمې لسیزې بې ثباتۍ او جګړو له کبله کمزوری شوی، بلکې دا وسلوالې ډلې نورې پیاوړي کوي او د نورو جګړو لپاره ځواک ورکوي. د نړیوال شاهد یا ګلوبل ویتنس غیر حکومتي ټولنه چې په لندن او واشنگتن کې مرکزونه لري په نړۍ کې د طبي زیرمو له استخراج سره د جګړې، بېوزلۍ او فساد د اړیکو د لمنځه وړو په برخه کې کار کوي. د ټولنې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا د طبي زیرمو د استلو په اړه هم څېړنې کړي. د ټولنې د افغانستان د برخې مسؤل ستيفن کارتر وایي د قانونو د غیر قانوني استلو له درکه میلیونونه ډالر د افغانستان د خلکو له لاسه وځي.
The exact scale of the losses is hard to say, but it's really substantial.
د زایستو پیسو اټکل سخت کار دی، خو حقیقت دا دی چې د پام وړ دی. مثلا په بدخشان کې زموږ مفصلو څیرونه وشو د چې حکومت خورا زیاتې پیسې له لاسه ورکړي، که څه هم موږ یې دقیق اندازه نسو شوولی. خو روښانه خبره ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان خلکو د اداري فساد، د ظرفیتونو د کمښت او څار د نشتوالي له کبله لسګونه میلیونه ډالر د لاسه ورکړي دي.
بدخشان د طبي زیرمو زیاتې سرچینې لري. لاجورد، بیروج او نورې قیمتي ډبرې او همداراز سره زر هغه طبي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندنو په ترڅ کې استل کیږي. د بدخشان ولایت چارواکي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د قیمتي ډبرو د استلو راپورونه تاییدوي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې د عبدالملک شریف او امام په نوم جهادي قومندانان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د مرکز فیض آباد په 200 کیلومتره کې د یومګان او جرم د ناامنه ولسوالیو ترمنځ په کران او منجان کې د وسلوالو طالبانو په مرسته د لاجوردو کان بسي. د ښاغلي بیدار په وینا طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډېرې طبیعي زیرمې لري. نوموړی وایي د ملي امنیت شورا له مکتوب سره سره چې د بشپړ امنیت د ټینګښت تر وخته د قانونو پر استلو د بندیز سپارښتنه کوي، بیا هم په ځینو هغو سیمو کې چې دولتي حاکمیت کمزوری دی او یا د طالبانو په ولکه کې دي د قیمتي ډبرو قانونه او سره زر په غیر قانوني ډول استل کیږي. نوموړی زیاتوي مافیایي کړۍ په لوی لاس د بدخشان ځینې سیمې ناامنه کوي،
څو قانون او باسي
دینه په استفاده علاوه نه دینه چې دا محلي کمانډانان په استلا چاپسل پیسېدار سل متراسل ډیری اصلي وخت دې معدن د دفاع خاطر طالبان هم دینه بهرمن سل په غیر مستقیم ډول او په مستقیم ډول په وی باندې فشار راوړي چې محلي تاجرانو نه د اوشو زکات په نوم باندې او قلم کې قاچاق انتقالي دي په لارو کې ورته ولاړ دي وی هم پیسې اخلي
خود بدخشان رسیال ولی خغلی بیدار د وسلوالو مخالفینو ځپل د حکومت لمړی توپ غنی اوای حکومت باندې ملي شتمنه یو غله د وسلوالو طالبانو لم ماتولو روسته وزپی بدخشان یوازینی ولایت نه دی په غیر قانوني ډول د طبي زیرمو د استلو بهیر حتی په ځینو هغو ولایتونو کې چې دولتي واکمنی پکې ډیره کمزورې نه ده هم روان دی د ننګرهار والی وایي چې د دې ولایت په ځینو ناامن سیمو کې د تلک یا شوکانو او د نورو قیمتي ډبرو قانونه او همدارس د ډبرو د سکرو زیرمه په غیر قانوني ډول د وسلوالو مخالفینو او زورواکو لخوا په ګډه استل کیږي ګلاب منګل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې قانونه د وسلوالو مخالفینو د نامشروع اوایدو یو مهمه سرچینه ده او بیلابیل وسلوالې ډلې د دې اوایدو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي
ځینې اشخاص افراد چې قوت لري یا وسلوالې ډلې دي چې هغه طالبانو پر مربوط یا نور ډلې تصفیه په افغانستان کې ځینې نور ډلې هم ترلاسه ډلې هم په افغانستان کې فعال دي د داعش د ډلو په شمول څنګه ګټې مشترکې دي په مشترکو ګټو باندې دي یو ځای کار کوي یو بل ته زمینه برابروي د مخدره موادو د شرطراش او ترڅنګ د معدنونو په استخراج کې یو ځای کار کوي
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت که څه هم له غیر قانوني لارو د قانونو پر استلو اندېښنه کوي خو وايي د اواید همره نه دي چې وسلوال مخالفین د جګړو پر مصارف ولګوي د دې وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادي رادیو ته وویل د قانونو د غیر قانوني کیندنو اواید یو لاسته نه دي
کله چې موږ یو قانون ارزیابي کو او د هغه مالی اقتصادي اړخ ته وګورو د هغه اقتصادي تخنیکی ارزیابي ته وګورو او دا غیر قانوني فعالیت ته وګورو نو اصلا دا قابل د پرتله نه ده چې دوی به وشي کولای په دغه کچه عاید ترلاسه کړي چې هغوی ته یو غټ عایداتي سرچینه وګرځي تر دې بریده چې خپل قوت تر دې حده لوړ کړي تر څو د حکومت سره په موازاتو کې قرار ولري
اوس په افغان حکومت او نړیوالو څارونکو کې دا نظریه په پیاوړي کېدو ده چې خداده د افغانستان طبي زیرمې د بشپړ امنیت تر وخته تر ځمکې لاندې خوندي پاتې وي تر دې چې ګټه ناولو لاسونو او جګړه مارو قومندانانو ته ورسیږي ولسمشر اشرف غنی استرالیا انډونیزیا او سنگاپور ته د سفرونو له لړۍ وروسته چې هیواد ته راستون شو په غیر مستقیم ډول دا موضوع یاد کړه ښاغلی غنی چې د راپورونو له مخې د دې سفر په ترڅ کې د یادو شویو هیوادونو له چارواکو سره د قانون په سکتور کې د پنګونو په اړه هم خبرې کړې وې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې قانون ناڅاپي شتمنۍ راوړي او د ناڅاپي شتمنیو اداره د فساد له کبله ستونزمنوي
چرا از مادن شروع نکردیم؟ از خاطر که مادن مثل یک ثروت آنیست که اگر نهادهای قوی نداشته باشین عوض از یک فساد از بین بره فساد زیاد میکن مادن ما باید به صورت تدریجی و پایدار انکشاف بدیم ایران ببینین تجربه اول اندونزیا رو ببینین تجربه ونزوئلا رو ببینین ده ها مملکت دیگر در ابتدا که دفعتن ثروتمند شدن پول مدیریت کردن کار بسیار مشکل است
ولسمشر غنی وویل چې پاکستان د افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو څخه د کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کوي ځکه چې دا تیږې هلته پالش کیږي تنظیمیږي او له هغه ځایه صادریږي ښاغلی غنی د قانونو د استخراج د پلانونو له عملي کولو مخکې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو څلور کلن پلان د طرحې یادونه وکړه چارواکي وایي د دې پلان طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې او کار پرې روان دی د ګلوبل ویټنس ټولنې د افغانستان د برخې مسؤول ښاغلی کارتر د دې ځنډ هرکلی کوي
د زیاتو قانونو استخراج ګټه نه راوړي بلکې یوازې د وسلوالو ډلو او فاسدو عناصرو اواید زیاتوي نو موږ په رښتیا په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی څیړنه ستایو دا بالکل پر ځای پریکړه ده چې لومړی باید یو بنسټ جوړ سي لدې قانونو د ګټه اخیستو لپاره د امکان تر حده د ډیرو پروژو عملي کول غوره نه دي بلکې لومړی باید د شی حکومتولۍ او شتار ظرفیت رامنځته سي.
ګلوبل ویتنس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې یوازې په بدخشان ولایت کې طالبان او د داعش په ګډون نورې تروریستي ډلې د لاجورد د قانونو د غیر قانوني استلو له درکه په کال کې تر $40 میلیون پورې عواید ترلاسه کوي. همداراز په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې شبکې په یو راپور کې ویلي چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د شوکانی یا تلک د استلو له درکه په کال کې $46 میلیون د حکومت له لاسه وځي. له هلمند ولایت څخه په اټکلي ډول د ورځې په 500 لاریو کې سلګونه ټنه مرمر او رخام تیګه او همدارس د پروان یشم او د کابل یاقوت پرته له کومې ستونزې پاکستان ته قاچاق کیږي او له لوګر او خوست څخه کرومایټ په څرګنده په ټرکونو کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته وړل کیږي. ویل کیږي چې د کرومایټ د قاچاقو زیاته ګټه حقاني شبکه اخلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د خپلو ټولو قانونو د قانوني استخراج له درکه په 2015 کال کې یوازې $1.5 میلیون ترلاسه کړل. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو تحقیقي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د 1300 قانونو خام مواد د پروسس لپاره پاکستان ته وړل کیږي او حقانی شبکه د قاچاقي کرومایټو د هرې لارې پر سر له 115 نیولې تر $150 معادل مالیه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د وروستي راپور لمخې د 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په هغو خونړیو جګړو کې چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوالو طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو د افغان حکومت پر ضد پیل کړی ده، د څه باندې 200 ماشومانو په ګډون له 200 زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. آیا هغه کلیوال چې د خپلو سیمو قانونه په غیر قانوني کاروباریانو پلوري او په بدل کې پیسې اخلي په دې خبر دي چې د دې غیر قانوني کیندنو اواید د همدې جګړې پر مصارفو لګول کیږي؟
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 څلور درې شپږ یو او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
د ژوند رنگونه
کور په کارو کې د څه زدي
مون کوچی ان خلی کی زم من دی کوری
دی کاسه نکي
وانه غدي کاسه کو نور د څه قصد نشته
کسب نور نسته ها مثلا چې ډیر مزدار پخې
وری چې ډیر پخو صاحب ډیر پخو
د کور کسان کنه څه درته وای وای کوم دی ګای ډیر مزدار ده
زه وری چې هي پخوم
څه رقم پخې له خپل طریقه راته وغږیګه
تو خبرې مانه کې خو کې دسه کې پیاز رومي کې
دا ټول یو ځای اچي اوله کې پیاز رکه کټول خام اچي
خام اچي وس پیاز نس رکه
بیا وریځي ورچه نو هغه به خود مزه کې استغوا کا وریځه ټول یو ځای اچي
هم د سینه په خو به غو کې نه په خو د ګړ غو کې خو سپو کې خبرې مانه کې چې
په پاره دې ډیر خوښته چارګل ده ها دیګه خو دی وایس ډیر مله د زغنو پریک ده دا چارګل څو کال کې است پزه کې
یو درې کال و کې بزیت
او څومره وخت کې چې پزه ریسوي کړي
نه نشراته یا ته سایوانه کې مسوي کړي
ماشومه وي چارګل دې ځا کنه دا خپل اخیسته کې بل چادر تراوړی
نه بل چادر تراوړی
چادر تراوړی
خاوند به اخیسته
خاوند دې اخیسته چارګل دې خاوند راوړي خپل نه پسیږي
نه نه زما خلک نه زی وازار پړي
ها ام دا اوس به ته څو دني چارګل ولري
هم دا غو مده
یاو دانا دا لدین مخکې بل درلود
وانه منه
اغه ورک څه کې چاته ورکه
ورک شو یا مات شه
ښه بیا بل در تراوی
بیا بل
تر شپه سر پازاب نه د ډیر غټ ده
نه
شپه دې ورځ دې په پازې اب دا کال دې تان کې دي کنه د خپل ګنډې لیک خیاط
خپل ګنډې نه
ماشين لري کور کې خپل یې ګنډې
او خپل یې ګنډې
او دا بنګړي چې دا خبره چنګړي نه خپل چولې کدم سړی راوړي
نه دا خپل چولې چنګړي لیکم ګرځي کنه چنګ
ها بلغه نه دی بچولې
نه دا غینه
مګر پوچان یو ټکرې په سر کې لوی کنه دا چادرې نه په سر کې چوست په سر دا دی ولې په سر کړی
خو مو سری واچ اوس په سر کاو
په خا دې نه په سر
نه په خو هم نه په سر کاو نه
و ټکرې خدا کې چادرې
چادرې خدا
ولی
نو ټول انسان کې پټي او ټول بدن دی ټکرې په څه خدا
وستا چې کګدې کې ځوان کوي کوټیم جوړی کړی
کوټیم جوړی کړی کابل کې
کګدې کې دې ځوان کړای
نه کګدې کې په خوا کې کړای د سواړه بون
هایته ناصری کوچه
یا
اتانه پیات کی د کیک دی ژوند
نه
بیت واده سویم کوټی وی
خو سر کاله می ډیر کوچی توپ کړی دی
خو ستر واده شید دیم کوټی وی
وو د دین کې کوټی
د مول مالداری څنګه دلاره غوا
نه مال نه لري وس
ولی
وس نش ساتل نه شکاوت
ښه خیر وس ډیر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. سایکالوجستان وایي د مرغکیو خواږه غږونه او د نوي شمال ځنګړې غږ په طبي توګه د انسان پر رواني خوا مثبت اغیز خیندي. نو د همدې لپاره یو شمیر کسان په کورونو کې مرغۍ ساتي او د مرغیو لپاره ځنګړي قفسونه جوړ کړي وي. په افغانستان کې د مارغانو د ساتنې دود تر کوم اندازې پالل شوی؟ کوم ډول مارغان ساتل کیږي او دغه مارغانو د ساتلو په برخه کې څه ډول باورونه موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو په ټوله نړۍ خو په ځانګړي ډول په لرغوني یونان او عربو کې لډیره په خواره هیڅ یو شمیر ښکاری مارغان ساتل کیدل او د همدغو مارغانو په وسیله به یې ښکار کاوه چې د وخت په تیریدو سره د ښکاري مارغانو سربیره نور خوشاوازه او خبرې کوونکو مارغانو د ساتلو چاره هم دود شوه. دا چې ولې د خوشاوازه مارغانو ساتل دود شوي په دغه برخه کې یوه فولکلوریکه کیسه موجوده ده چې د کابل پوهنتون زده کړیال احمد رومل ورته اشاره کړې ده.
د مارغانو ساتنې دود وسنه نه ده، د سونه کلونو ته وراخوا ته ځي. یو فولکلوریک روایت داسې ده چې په سیمه کې یو مشر اوسېده، یو پاچا اوسېده، هغه په روحي ناروغۍ باندې اخته شوی و. د روحي ناروغۍ د لرې کولو لپاره په هغه وخت کې فولکلوریک درمل نه پیدا کېدل. بالاخره د هغه وخت ملنګانو دته یوه سلا ورکړې وه چې د باید د مارغانو له غږونو څخه برخمن شي او غږونه واوري څو د روحي تکلیف له منځه لاړ شي. بیا همغه و چې د په خپله سیمه کې د مارغانو کوم باغ او کوم بند نه لره چې هلته باید دا سندریز غږونه اورېدلی وای. د ځنګله ته تللی دی او په ځنګله کې د مارغانو غږونه اورېدل. دا کار یې څو ځلې سر په سر ترسره کړی دی، خو یې ده په روحي حالت کې بدلون راغلی دی. د دې بدلون په لیدلو سره دی دې ته مجبور شوی دی چې په خپله کلا یا خپل ښار کې د مارغانو یو بند جوړ کړي او هلته مارغانو ساتي. له همدې وخت څخه راوروسته تر اوسه پورې د مارغانو ساتنې دود شروع شوی دی. اوس یې خلک په بېلابېلو طریقو سره د مارغان ساتي او د مارغان له ساتلو څخه دوی خوند اخلي.
نوموړی وایي چې له همغه وخته د ښکلي غږ لرونکو او خبرې کوونکو مرغیو د ساتنو دود وپالل شو او تر دا دمه پالل کیږي.
د مارغانو د غږونو څخه یو ډول روحي تسکین لاسته راځي او د دوی د مارغان غږونو کې یو ډول خاصه موسیقیت یا ترنم موجود دی چې هغه د انسان پر روان باندې ډیر ښه مثبت تاثیر لري او کله چې پر روان مثبت تاثیر لري انسان روحن او جسمن آرام وي. بل دا چې دا خپل یو ذوق دی او د دې ذوق یا د دې تفریح د تسراوی لپاره هم خلک یا څوک چې لیوالتیا لري هغه د مارغانو بڼونه جوړوي او بلابل مارغان ساتي.
روزی بای چې په کابل کې د مرغیو د پلورلو یو پلورنځی لري وایي چې د مرغیو ساتنه د وی ځنګړي علاقې لمخه کیږي. دا چې په کابل کې څه ډول مارغان د ساتنې لپاره پیدا کیږي هغه وایي.
زرکان خلک ساته، توتیان ساته، قمری ساته، چی ده پرندگان ده غه زرکان ده ده غه توتیان ده آدم چیره ده بچو ده پاره خلک جالونه جوڑه باخچه جوڑه باخچه ده پاره پریگه ده پده غه خوشحاله ده پاره چه سلیک ماشومان خوشحاله وی سلی زله خوشحاله وی پا کولاو زای بانده پا کولاو هوا زای بانده ده غه شیان ده غه پرنده ساتل کی
دونو موری پا خبره چی اکثر مرغی خلک د خوګو اوازونو او زینت لپاره ساتي. دا چې کوم مرغان ښکلي اوازونه لري روزی بای پاړه وایي.
ادم شیر خ ناره وهي، توتیان خ ناره وهي، خمر ناره وهي، زرکان ده، توتیان ده، ادم شیر گلسر ده، دغه شان بس دغه خیسته خیسته اوازونه کوي، بس دغه ماشومان ده خلک زړه په خوشاله بس ماشومان سات په تیریږي دغه ده حقوق ده پاره شي صاف تیار شي بیا لاله دغه وطن زرکان هم خلک شي ساتي بس دغه چاغه شي بیا خوري مړزان ده دغه چرچنه ده دغه شیان چې خلک راوړي ګلزای نه بس دا خلک نسه حلاله خوري مونږ ته راوړي مونږ خرڅو.
د زیاتوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي مارغان پیدا کیږي خو اکثره ښکاریان چې زینتي او د خوږو اوازونو لرونکي مرغۍ ونیسي په دوی پلوري.
زرکان قیمتي ده، تاوس خلک ساتي تا 5000 3000 2000 هر یو سړی خپل وسفوره دا بار بار زاینه خلک راوړي کده دا غرونو نه خلک راوړي دا غمیلو نه خلک راوړي دا پاسار زاینه چې خلک ونسه بس انګلی شهر راوړي بس خرڅې.
د کابل ښار اوسیدونکو ایمل وای چې لډیره په خواره هیڅ د کوترو د ساتلو علاقه لري خو اکثره وخت کوترې دوه بخته خيږي.
کوترو زیات شوقي ما خو چون هغه وخت زه زیات او اوس زه کم د ډیر زیات او خوخیږي مې چې وې ساتم خو جای نه لرم چې وې ساتم. دوه قسمه خو بیان لري چا پسې خزي مالداره کوي او چا پسې نیزي بس دوه قسمه بخ لري چا پسې زی او چا پسې نیزي. منګه کفتر چې ساتلی ولې نو د دینم دا ګټه ایسه ولا چې یو خو پزل د خدای د لګ پیسې پیدا کړل او بل یو ورور ته مې کوزه پکې وکړله بس د دې خو بیان ولې او بس هغې نه بعد مې چورو کړي بیا ونه ساتلی کفتر بیا هم ساتم که زه پیدا کړه خیر انشاءالله.
د نوموړي په خبره چې توتیان او خاروګانې ډیری وخت له بخته خالي وي خو ساتنه یې ځانګړی مهارت غواړي. هغه مارغان چې د خبرو کولو وړتیا لري قیمتونه یې نسبت نورو ته لوړ دي خو د دا ډول مارغانو ساتنه ستونزمن کار دی. د کابل اوسیدونکي وجیه راته د خپل کوچني ورور کیسه کوي.
توتین کور کې درلو دڅکه توتی ټول تمن دڅکه کور کې وساتي اتمن در سره مختکی یو څه ورته وایي هغه خبرې در سره کوي نو کوم خبر د نسکه هغه کوي بل اخره د توتی ډېرې ښه خبرې زکړې وي ډېرې شیرین خبرې به کوي نو دا مرشه نو خفص کوي چې دا مرشه نو ورور مې ډېر ورپسې خفه شولو عین تر دې حده چې هغه مریض شولو یعنی تر یوه میاشت پورې دا په بسر کې و یعنی ورپسې تبه یې کېدله خفه کېدل هر وخت به یادول توتی توتی.
د مارغانو او انسانانو ترمنځ یو شمېر مشترکې ناروغۍ هم موجودې دي. ډاکټر فرحات چې د کابل ښار په یوه حیواني کلینیک کې وترنر دی وایي چې لومړی باید مارغان آزاد پریښودل شي خو که چیرې ساتل کیږي نو دغه لارښوونې دي په پام کې ونیسي.
پرندهوا به که خصوصا د خوراک نگاه میکنن پرندهوا به زینتی بعضا پرندههای دیگه که هستن نگاه میکنن.
هغه مارغان چې په کورونو کې ساتل کیږي او یا هم زینتی دي د پخوا په پرتله ناروغۍ اوس یو څه کمې شوې دي ځکه خلکو هم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. د مرغانو لپاره د حشراتو ضد درمل پکار دي. یو ډیر مناسب او پاک ځای باید ولري او یو ډول ځانګړي پوډر چې کوپیکس نومیږي هم باید استفاده شي. دا پوډر بې بویه دي، ښایي د اوبو سره یو ځای استعمال شي. همداراز نور واکسینونه دي چې باید د ټولو مرغانو لپاره وکارول شي.
په ټول افغانستان کې د مارغانو له 1500 څخه زیات ډولونه ثبت شوي دي خو د یو شمیر مارغانو نسلونه یې د لمنځه تللو په حال کې دي. د کابل باغواش عامر عزیز ګل ساقب وایي چې مارغان باید په کورونو کې ونه ساتل شي. دا چې ولې له هغه به یې واورو.
هغه زموږ 1500 ډوله مارغان چې افغانستان کې ریکارډ شوي دي، یعنې دا په افغانستان کې ژوند کوي، اکثریت یې نسل ډیر کم دی. د دی بمبارد لواجی دی زنگلونو دی قطوالی لواجی دی وچکالوی لواجی دغه مرغان کوشش وکړي چې کورونو کې ونه ساتي پریدي آزاد طبیعت کې چې د دوی نسل اضافه سي د دوی چې هر څومره نسل اضافه کیږي انسانانو ته ګټه رسیږي کچېری موږ دا راوړو خپل کور کې وساتو اول خو د دوی خوړه نسو تهیه کولای بل کېدای سي مختلفو ناروغیانو باندې اخته یي چې حتی کورنیو ته خطرونه ده او بعضی کسان چې کورنیو کې دغه اهلي مرغان ساتي لکه کنري او سایره او دا او دا اول خو کوشش وکړي چې دا مساتې په طبیعت کې خوشې کوي که بیا چیرې ساتي لوی لوی قفسونو کې وساتې که بیا چیرې پوهیږي چې مریضان دي ناروغان دي او خلاف د قانون ندی بیا کولای سي چې نږدې حیواني وترنري کلینیکونو سره په تماس کې سي دوی خپل واکسینونه لري او تداویان لري دوی سره په تماس کې سي چې په موقع تداوی سي
درنو اوریدونکو دا ود دی اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی دا اودی ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com